لاس بجه شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو او یو ځل بیا د نوي کال مبارکي درته وایو. د دې اوسط خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر د نوي کال په مناسبت په وینا کې افغان ولسمشر د نوي کال په مناسبت په وینا کې له افغانانو غوښتي چې د هیواد د آبادۍ لپاره سره یو موټی شي او د تورخم او سپین بول د کلارینن پرانیستل شوي. نور راپورونه هم لرو او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د نوي کال د پیل د مراسمو لپاره په کابل او نورو ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د تورخم او سپین بولدک لارې د موټرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوي. او د عراق صدراعظم وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې امریکا به د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. بشپړ خبرونه. نن د وري لومړۍ نیټه د نوي 1496 کال لومړۍ ورځ ده. په دې مناسبت په کابل، مزار شریف او نورو ولایتونو کې پرتمین مراسم جوړیږي. د دې مراسمو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په مزار شریف کې د راپورونو له مخې شاوخوا 6000 سرتیري په دنده ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غني تیر ماښام د نوي کال د پیل په مناسبت په وینا کې هیله څرګنده کړه چې نوی کال به د نویو بدلونونو کال وي.
ما می توانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را به سال متفاوت تبدیل.
من کولی شو پریکړه وکړو چې دا په یو متفاوت کال بدل کړو، داسې یو کال چې د دې هیواد د دښمنانو شوم پلانونه ناکام شي او د پرمختګ او امنیت لپاره زموږ د خلکو هیلې عملي شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر ته د میچي یاماماتو هیله څرګنده کړې چې نوی کال به له جګړو خلاص او له هیلو ډک کال وي او سوله به راولي. د تورخم او سپین بولدک لارې د موټرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوې. د ډیورند پر کرښه جوړې شوې دا دوه دروازې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف له پرونی حکم وروسته خلاصې شوې. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمسل اسلام د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې تورخم دروازه نن سهار په 8 بجو خلاصه شوه.
کولاو شو دغه طرف نه ټرافیک شروع شو، ټرافیکونه مرکونه دې طرف نه وم اوس خاله کم بس اپراسس کلا ولاړ دی، هغې نه چې تیریږي بس ځي به روټین مطابق دواړه ته کلیرنس یې کیږي، کسٹم هغې کیږي بس بیا به وړي.
د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د سپین بولدک دروازه هم د موټرو او مسافرو پر مخ خلاصه شوې ده. دا دوه دروازې څه باندې یوه میاشت مخکې وروسته له هغه بندې شوې چې په سند ایالت او نورو سیمو کې په خونړیو حملو کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شول او پاکستان په افغانستان کې ډېره وسله والې ډلې په دې حملو ګرمې وبللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي جګړو او تشدد د 2018 کال له پیله تر اوسه څه د پاسه 8000 کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. یوناما په یو راپور کې چې پرون خپور شو وایي زیاتره بې ځایه شوي کسان د کندز او بدخشان له ولایتونو څخه دي. د راپور له مخې د بې ځایه شویو 50 پسلو کې له 300 کلونو کم عمره کسان دي چې جګړو او تشدد د خپلو سیمو پریښودو ته اړ کړي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د جګړو او تشدد د دوام په صورت کې به د روان کال تر پایه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 4500 ته لوړ شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپله لومړۍ لیدنه کې د ته ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. عبادی وویل دی فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د براک اوباما د ادارې په پرتله پراخو اقداماتو ته چمتو وي. عبادی وویل که څه هم د عراقي ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې د اوباما د ادارې د هڅو په نتیجه کې داعش ډله له هغو سیمو چې نیولې یې وې ایستل شوي دي. خو د ده په وینا د اوباما حکومت د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د نورو امریکایي ځواکونو د ځانګړي کولو په مسله کې زړه نازړه و. د عراق صدر اعظم وویل دی داسې تصور کوي چې د ټرمپ اداره به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې د عراق پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 30 کسان ووژل او 45 نور یې ټپیان کړل. دا برید د بغداد د جنوب لویدیځ په امیل سیمه کې شوی دی. تر اوسه چا د عراق د پایتخت د پرونی برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دې شان بریدونو پر داعش ډلې اچول شوې ده. د بیلاروس ولسمشر پرون د لویدیز پر استخباراتي ادارو تور ولګاوه چې د 5م کلم په وسیله د په هیواد کې د نامنیو اور تلمن وهي. په تیرو څو ورځو کې زرګونه کسان په دې هیواد کې چې د پخواني شوروي اتحاد اړوند جمهوریت و لارو کوڅو ته راووتل او د کار د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه یې د حکومت ضد مظاهرې وکړې. الکساندر لوکاشینکا وویل د لویدیز استخبارات ځانګړو کسانو ته پیسې ورکوي چې په بیلاروس کې حالات ترینګلې کړي. د بیلاروس رسنیو د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې وایي لویدیز د بدمشانو د ملاتړ له لارې غواړي بیلاروس نام نه کړي. لوکاشینکا زیاته کړه چې د بیلاروس سرحدونو ته د ناټو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په پرتله کورنیو ناامنیو دی زیات خواشینی کړی او ژمنه یې وکړه چې حکومت به یې د ناامنیو په وړاندې سخت غبرګون وښیي. خو مظاهرهچیان وایي پر وزګارو کسانو چې حکومت یې پرازیت بولي د مالیو له نوي پلان څخه ناراضه دي. که څه هم لوکاشینکا د یو بېسار اقدام په ترڅ کې خپل پلان ځنډولی، خو اعتراضونه لا هم روان دي. د دې مظاهرو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شول، تر دې دمه څه باندې 150 کسان توقیف شوي دي. په سوریه کې جنګېدونکي کرد ملیشې وایي د ترکیې پولې ته نږدې په افرین سیمه کې ورته د روسیې د پوځ لخوا پوځي روزنه ورکول کېږي. دا خبره پرون د کردانو د وای پی جی یا د خلکو د ملاتړ د ډلې ویان ریدور اکس لیل وکړه. دا خبره په داسې حال کې خبرېږي چې د ترکیې حکومت د کرد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بللی. د روسیې د دفاع وزارت چارواکو بیا دا رد کړې چې دا هیواد ګنې د ترکیې پولې ته نږدې په افرین سیمه کې پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې ولې پخواني ولسمشر باراک اوباما له ایران د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک کړه. ټرمپ دا څرګندونې تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدراعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي ټرمپ وویل له عراقي مشرانو سره به د هغه څه په اړه چې د خلاو بلله خبرې وکړي چې ولې رامنځته شوې او په نتیجه کې داعش ډلې د عراق په شمال کې او په لویدیځو سیمو کې زیاتې سیمې ونیولې. ډونالډ ټرمپ وویل اصلا له لومړي سره باید امریکا د عراق جګړه نه وای کړې. د عراق صدراعظم حیدر العبادی په داسې وخت کې له واشنګټن څخه لیدنه کوي چې سپینه ماڼۍ له داعش سره د مبارزې په اړه د 18 هیوادونو په ګډون د یو کنفرانس لپاره چمتووالی نیسي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. وابوري چې ولسمشر اشرف غني د نوي کال په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د وسلوالو مخالفینو هغه هڅې شندې شوي چې غوښتل افغانستان له ستونزو سره مخامخ کړي.
په تېر کال کې که څه هم د شر او ګمراهي پلویانو خپل ټول کوښښ وکړ چې ګران هېواد نارامه وساتي، خو د دې باوجود زموږ ځوانانو وطن ته ویاړونه وګټل.
د سپین بولدک او تورخام لارې نن پرانستل شوې.
د تورخام دروازه د مسافرینو او د سوداګرو د اموالو پر مخ خلاصه ده. هیڅ ستونزه نشته. هغه کسان چې قانوني جواز د تګ راتګ ولري
د نوروز د مراسمو له جریانه به راپور درکړو و به وری چې افغان حکومت وایي د حکومت وسلوال مخالفین د هیواد د عایداتي سیمو د ناامنه کولو هڅه کوي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې د فرخوندې یاد تازه کوو، د هغې مومنې یاد چې د نوي کال په درشل کې د جهل یو لښکر د کفر په تور سنګسار کړه.
شهیده فرخنده چې زه د حدیثو استادم په درلوم کې ډیره بیبی او نیکه خزه و همیشه به په پرده کې تله او راتلله.
نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپریږي. سمونګر غلا ازادي راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د هیواد د آبادۍ لپاره یو موټی شي. ولسمشر د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وسلوالو مخالفانو پروسه کال د افغانستان د نام نه کولو زیاته هڅه وکړه، خو د ده په وینا افغان ځوانانو د هغو دا پلان شنډ کړ. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د نوي هجري لمریز کال په مناسبت په خپل پیغام کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر دوامداره همکاري ټینګار کړی. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو افغانانو غوښتي چې په مختلفو برخو کې په کار او خدمت کولو سره د خپل هیواد د آبادۍ او پرمختګ په بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر غنی د ارګ په فیسبوک باندې په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې نوی کال به په امنیتي، پراختیايي او کلتوري برخو کې د افغانستان لپاره د مثبتو بدلونونو کال وي.
ما می توانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را با سال متفاوت تبدیل کنیم.
دی وی من کولی شو پریکړه وکړو چې دا په یو متفاوت کال بدل کړو، داسې یو کال چې د دې هیواد د دښمنانو شوم پلانونه ناکام شي او د پرمختګ او امنیت لپاره زموږ د خلکو هیلې عملي شي. ولسمشر ویلي د وحشت او جنایت پر وړاندې به د افغانانو اراده کمزوره نشي او هغه خلک به له ماتې سره مخ شي چې د افغانانو اراده او هوډ چیلنجوي. محمد اشرف غنی په تیر کال کې په امنیتي، اقتصادي، سیاسي او ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو یادونه وکړه. ویل چې د وسلوالو مخالفانو دا پلان چې افغانستان له آزمون سره مخ کړي ناکام شوی دی.
په تیر کال کې که څه هم د شر او گمراهی پلویانو خپل ټول کوښښ وکړ چې ګران هیواد نارامه وساتي، د خدای د مخلوق وینې اوبه وي او د وطن میندې او خویندې غمجنې او پریشانه کړي، خود دې با وجود زموږ ځوانانو د ژوند په هر ډګر کې وطن ته ویاړونه وګټل.
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ویلې ده او یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نه کړي.
We are fully dedicated in our commitment to stand with you, your government.
دی وی موږ په بشپړه توګه پر خپل دې ژمنې ولاړ یو چې له تاسو او ستاسو له حکومت او تر ټولو مهمه ستاسو له ټولو امنیتي ځواکونو سره به ولاړ یو. تاسو ته یو ځل بیا د نوروز د خوښیو ډکه رخصتي غواړم. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام ډاډ ورکوي چې نوموړي د امریکا کانګرس ته ویلي چې افغان ځواکونه د خپلې خاورې په 50% کې کنټرول لري. د هغه په وینا حال دا چې تیر کال د افغانستان 50% کې برخه د افغان دولت په واک کې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د نوي کال د پایل په مناسبت په خپل ویډیوي وینا کې هیله څرګنده کړې چې نوی کال به د نویو بدلونونو کال وي. تاسو راته ولیکئ چې تاسو د نوی کال له بدلېدو سره په خپل ژوند کې د کوم بدلون د راوستو پریکړه کړې او یا د داسې یو بدلون د کوم ډول بدلون هیله لري. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو، خو په یاد وساتئ چې لطفا دقیقا په همغه موضوع متمرکز خبرې وکړي او متمرکز پیام ولیکئ چې ما همدا شیبه له تاسو غوښتنه وکړه، یعنی په خپل ژوند کې د نوي کال له بدلېدو سره په خپل ژوند کې د کوم بدلون د راوستو پریکړه مو کړې او د کوم بدلون د راتلو هیله لرئ.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نوروز د کال د نوې د لومړۍ ورځې جشن په افغانستان کې په مختلفو ښارونو کې جوړیږي، خو په مزار شریف کې دا مراسم خورا زیات پرتمین وي. هر کال په روزه مبارکه کې د مزار شریف ښار په روزه مبارکه کې زرګونه کسان راټولیږي، هلته د سخی جنډه جګیږي او خلک خوښي او خوشحالی کوي. یو زیات شمیر چارواکي هم په دې مراسمو کې ګډون کوي. د ازادۍ رادیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی چې همدا شیبه د همدې مراسمو په جریان کې دی، د ټلیفون په مستقیمه لیک راسره دی. حبیبزی صاحب، دغلته چارواکي راغلي دي او په دې مراسمو کې ګډون کړی، داسې کومه مهمه وینا که الته چارواکو کړی وي یا د ټولو ویناو او سرګندونو جریان که په لنډو کې راته ووایي؟
مننه تکال صاحب تاسو او د ټول اوډوکو د انتقال مبارک شي. په دې مراسمو کې د ریاست جمهوري څخه د ولسمشر دویم مرستیال هم ګډون برخه اخیستې ده، او د بلخ والي هغه محمد نور خفرې سره کړلې اوس مهال سرور بارش خبرې کوي. ښاغلي نور پرې خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د ولسمشر زمانې سره کوم مذاکرات چې پیل کړي دي ترجمه ترې راځي ده، او دا چې دی د بلخ د والي په توګه د دویم ځل لپاره وټاکل شو د ولسمشر حیمانونه وکړه. همدارنګه په بلخ کې د تېرو لسو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړلو لپاره هم خبرې وکړلې، او د دې سره سره وویل چې دوی په هڅه کې دی ترڅو راتلونکو کلونو کې یعنې راتلونکي انتخاباتو کې انتخابات کې راووځي میدان ته او په سیاسي چارو کې ونډه واخلي. او د دې تر څنګ اوس مهال چې سرور دانش د ولسمشر دویم مرستیال په مراسمو ته خبرې کوي، ده هم افغان مجیب واکمو په لاسته راوړلو خبرې وکړي، او همدارنګه د هېواد د بهرني سیاست په اړه وویل چې وایي د سپتیرو کلونو ته یې پراختیا موندلې، او همدارنګه په دې وخت کې دی چې په هېواد کې سیاسي وده څرنګه رامنځته کېدلی شي، او تردامه چې ملي یووالی حکومت کوم پلانونه پلي کړي دي کولی چې مسئولیت ولري، او داسې نور موضوعات باندې خبرې وکړي.
حبیب زای صاحب، ډیر زیات مننه مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکړو او تاسو بیرته غونډې ته لاړ شئ، که په لنډه سره راته ووایئ چې یو تصویر راکړئ د مزار شریف د امنیتي او عمومي وضعیت، یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړئ د نن ورځې او همدا شېبې.
ملی پولیس واکونه هم دي، ملي امنیت واکونه دي، او له راتې څخه بهر کومې کوڅې چې راوځي سره وتې دي، هلته هم په زرګونه امنیتي پوځیان هلته حضور لري، او همدا شېبه د خلکو او ګاډیو په تګ راتګ بندیز وکړی. او په دې مراسمو کې د چارواکو په خبره کې تقریبا 4500 کسان ونډه لري چې اکثریت برخه یې مېرمنې تشکیلوي.
او له خدای پامانی مخکې حبیب زای صاحب، دغلته تاسو د نړیوالو سرتیرو یا ځواکونو یا مقاماتو حضور هم وینئ که یوازې ټول افغان ځواکونه دي؟
امنیتی کسان چې امنیت تعلیم کړی او د دې مراسمو امنیت مسؤلیت لري ټول افغان پوځیان دي، خو په مراسمو کې د بهرني ځواکونو جګپوړي چارواکي هم حضور لري.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی و چې د مزار شریف له روزې مبارکې نه د نوروز په مناسبت د کال د نوې ورځې په مناسبت د لومړۍ ورځې په مناسبت د جوړو شویو مراسمو له جریانه یې راپور راکو. کابل ته ورځو. حدیث پردیس د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره د کابل کارتی سخی جمال مینې کارتی سخی سینې څخه چې هلته هم جنډه جګیږي او د نوروز په مناسبت د کال د نوې او لومړۍ ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي. پردیس صاحب.
بله تکل صاحب، سلام تاسو ته او ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بله په د کابل په کارتي سخی سیمه کې او دغه کارتي سخی زیارت کې جنډه پورته شوه تقریبا لس دقیقې شاوخوا مخکې. یو موضوع چې ډېره هغه وه، یعنی د تېرو کلونو په پرتله خلکو ډېر کم ګډون کړی و، او بله موضوع دا وه چې مهم افغان چارواکي هغوی هم ګډون نه وکړی. یو موضوع د باران ده، یعنی باران هم ده، او بله موضوع یعنی خلکو سره مو چې خبرې وکړې او څه امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو په دغه رابطه باندې همدا علت و چې یعنی ډېرو خلکو ښایي ګډون نه وي کړی. او نور په ټوله کې په کابل ښار کې امنیتي تدابیر ډېر جدي نیول شوي دي، خو د خلکو سره چې کله مونږ خبرې وکړې یعنی د نه راوتو یا د میلو او د نور میله ځایونو ته د نه تګ اصلي دلیل دوی دا وایي چې پخوا هم یعنی افغان چارواکو امنیتي چارواکو ویلي چې امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو دغه یو اندېښنه دوی سره موجوده وه. بل تکل
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس و چې له کابل ښار نه د کابل کارتسخی جمال مینی سیمې نه د نوی کال په مناسبت د جوړو شویو مراسمو تفصیل راکاو.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نوې کال مو مبارک شه. د نوې کال د لومړۍ ورځې په مناسبت مو د موسیقۍ پروګرام لا دوله سخه تر 2 بجو پورې لا تاسو سره په ژوندۍ بڼه برابر کړی دی. تاسو کولای شئ چې لا موږ سره اړیکه ونیسئ او د نوې کال په اړه ویل شوي سندرې خپل دوستانو ته ډالۍ کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0999 40 35 30، او بل د ټلیفون شمیره ده 0922 25 55. د ټلیفون شمیره یو وار بیا 0999 40 35 30، 0922 25 55.
د ازادۍ راډیو د موسیقۍ په پروګرام کې چې په 12 بجو پیلېږي تاسو هم ګډون کولای شئ، خپل د زړه حال وایئ او په دې خپرونه کې په خپل ګډون سره د خپرونه نور هم ښکلې کړئ. له اوږده ځنډ وروسته د تورخم او سپین بولدک دروازې د مسافرو او موټرو پر مخ پرانستل شوې. دا دروازه نن د کال په لومړۍ ورځ پرانستل شوې، او البته دا دروازه وروسته له هغه پرانستل شوې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو حکم کې د دې دروازو د سمدستي پرانستو غوښتنه وکړه، خو داسې ښکاري چې پوځي چارواکو پرون دا دروازه خلاصه نه کړه او نن چې د کال لومړۍ ورځ ده دا دروازه پرانستل شوه. شاه محمود شینوارای له جلال آباد نه دا راپور را لېږلی.
پوره د 14 ورځو انتظار وروسته د مسافرو او لوی موټرو پر مخ د تورخم دروازه د نوي کال په لومړۍ ورځ د سې شمې په سهار 6:30 بجې خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسول ادریس مومن وایي د دروازې د خلاصېدو سره سم مسافرو او لوی موټرو په تورخم دروازه تګ راتګ پیل کړ.
د تورخم دروازه د مسافرینو او د سوداګرو د اموالو پر مخ خلاصه ده. هیڅ ډول ستونزه نشته. هغه کسان چې قانوني جواز د تګ راتګ ولري، هغه که افغانان دي او ویزه ولري، دوی هم کولی شي چې په آزادانه توګه وسله شي، او هغه څوک چې د پاکستان استوګن دي په افغانستان کې کارونه کوي او د کار قانوني جواز ولري یا دلته هغه د راتګ پاسپورت او ویزه ولري، دوی کولی شي چې راشي.
نوموړی وایي دا چې د تورخم په دروازه د مسافرو او لوی موټرو د تګ راتګ ګڼه ګوڼه زیاته ده. د امنیت د خوندیتوب په خاطر دوی پوره چمتووالی نیولی. نوموړی وایي د سرحدي ځواکونو ترڅنګ نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي تر څو د مسافرو او لوی موټرو د پلټنو مرکزونه زیات کړي.
تورخم په رابطه مونږ د چټک غبرګون قطې پرسونل اول ته میشت، سرحدي پولیسو د شپږم کنډک ریزرو پرسونل تورخم ته لیږلی تر څو چون ازدحام د خلکو د مسافرینو او د باردارو لاریو بزیت وی تر سوال ته امنیتی تدابیر کلک کړي. هغه ثابت چیک پوینټونه چې په خو مو درلودل دغه سربیرال تنور غیر ثابت پوینټونه ایجاد شوي تر څو د ازدحام په وخت کې چیک او کنټرول او بررسي د شیانو په خو ډول صورت ونی.
په تورخم کې د کډوالو ریاست کارکونکو فرید الله زکی وایي د تورخم دروازې په خلاصېدو سره خلک ډیر خوښ دي او د ډیر انتظار وروسته خپل کورنۍ او تسان شول. دی وایي هغه مسافر چې د تورخم په دروازه خپل هیواد ته راوړي، د دروازې دی غاړه هغوی لپاره پوره اسانتیاوي برابرې شوي. د فرید الله په خبره د ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کاري ټیم ساحه کې دی، او دا رنګه د ناروغانو د انتقال لپاره امبولانسونه هم موجود دي.
بالکل دو تا د ریاست د ماجنینو د ریاست تر مشرۍ لاندې د ادمو سي چې ماجرین غوښ کې په تورخم کې کار کوي. دوی سپیشل امبولانسونه د تورخم کې ټینټ کار کوي، د ماجرین ریاست او د ننګرهار د عامه روغتیا روغتون په غړه دلته کار کوي. دوی د امبولانسونه انتقال کړي دي، ډاکټرانو مکمل یو ټیم هلته موجود دی په ساحه کې. که ډېر مریضان یې عامه روغتیا روغتون ته انتقالیږي او که امکانات یې دي چې هغوی دلته تداوي شي، نو بیا هغه خپلو کورونو ته د هماغه امبولانسونو له لارې انتقالیږي. وویل کېږي
شاوخوا 15 اونۍ وړاندې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه د تورخم او چمن لارې د مسافرو او لویو موټرو پر مخ وتړل شوې. په دې موده کې یوازې د تورخم دروازه د 2 ورځو لپاره د مسافرو پر مخ خلاصه شوې وه، خو دا ځل د تورخم او چمن دواړه لارې د مسافرو او لویو موټرو پر مخ خلاصې شوې.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واورې.
یو کال بل واوخت او افغان حکومت وایي چې د تیر کال په پرتله په 1415 کال کې د بیارغونې په برخه کې زیات کارونه شوي او زیاتې پروژې پلي شوي دي. د اقتصاد وزارت وایي چې له 1491 کال را په دې خوا په 1415 کال کې زیاته انکشافي یا 450 په سلو کې انکشافي بودیجه مصرف شوي، خو دا وزارت او د ساختماني چارو کارپوهان د پروژو له کیفیت څخه آیا راضي ښکاري؟ په دې اړه رحمت الله افغان خپل تفصیلي راپور وړاندې کوي.
د سلما د بند افتتاح، د سروبي او کجکي بندونو د چارو بیا رغونه، د 9 وړو او متوسطو بندونو د قراردادونو د تړونونو لاسلیک کېدل، د چابهار بندر او د اقینې د ریل پټلۍ افتتاح، له چین څخه په مستقیم ډول افغانستان ته د سوداګریز ریل ګاډي راتګ د 1415 کال لویو پروژو څخه ګڼل کېږي. د کلیو پراختیا، فایدامې، ښار جوړونې او اړوندو سکتوري وزارتونو یو شمېر چارواکي وایي چې په 1415 لمریز کال کې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت زرګونه بیلابیلې وړې او متوسطې پروژې پلې کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي له 1491 کال را په دې خوا په 1415 کال کې زیاته، یعنې 450% انکشافي بودیجه مصرف شوې چې د ټول د انکشافي پروژو د پلي کېدو ښه څرګندونه کوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په 1415 لمریز کال کې ځینې سترې پروژې افتتاح شوې او د یو شمېر مهمو پروژو قراردادونه لاسلیک شوي دي. دوی په 1415 لمریز کال کې هغه ارقام چې وړاندې کېږي د 1490 کال په پرتله د بیا رغونې یو ښه کال و، چې له نیکه مرغه ښه فعالیتونه هم پکې وسول. په کور دننه او بهر ځینې لویې پروژې افتتاح او ځینې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په عین حال کې د افغانستان د فایدامې وزارت وایي چې په 1415 لمریز کال کې د څه باندې 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د سړکونو د جوړونې قراردادونه لاسلیک شوي دي. د دغه وزارت ویان مهندي روحاني وایي چې له دې جملې څخه 350 کیلومتره سړک په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی او د نورو سړکونو چارې پر مخ روانې دي. 350 کیلومتره سړک سروې او ډیزاین شوی. د 503 میلیونو ډالرو په ارزښت 440 پروژې چې د سړک اوږدوالی 600 کیلومتره کېږي تړونونه لاسلیک شوي، چې له هغې جملې څخه 350 کیلومتره سړک بشپړ شوی چې 244 کیلومتره سړک قیزي شوی دی. بلخوا د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت وایي چې په 1415 لمریز کال کې د اوبو لګولو، د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې، ترانسپورټ، کرنې او یو شمېر نورو برخو کې څه باندې 9000 پروژې پلي شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي سره له دې چې 1415 لمریز کال د دغه وزارت لپاره له ننګونو ډک کال و، خو ډېری لاسته راوړنې هم پکې درلودې.
نو په 14 ولایتونو کې 9000 و او یا په بیلابیلو سکتورونو پروژو تطبیق او تکمیل شوی دی. دغه پروژه مجموعي ارزښت 215 میلیون ډالر ارزښت درلود چې په 3340
کلی کې تدبیق شوی دی. ښاغلی رستمی وویل د دغه پروژو له لارې څه باندې 250,000 کسانو ته لنډمهالي کاري زمینې هم برابرې شوي دي. هغه زیاتوي چې د ولسي تړون په نامه یې په همدې کال کې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پروژې طرحه او ډیزاین کړي چې په راتلونکي کال کې به د ملي پیوستون د پروژې ځای ونیسي. په هیواد کې روانه نامنۍ اداري فساد، سیمه ییز زورواکي، د پروژو د موادو ټیټ کیفیت او له پروژو نه حفظ او مراقبت د پروژو د پلي کېدو او ساتنې پر لواندې تر ټولو لوی خندونه په ګوته شوي دي. خو له دې ټولو څرګندونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزیر د ساختماني چارو د بې کیفیتي په اړه اندېښنه څرګندوي او د پروژو په شفافیت ټینګار کوي. عبدالستار مراد تیره اونۍ په کابل کې د ساختماني پروژو د څرنګوالي په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل د دې کار د ښه والي لپاره پر یوه طرحه کار روان دی څو ورسره د پروژو کیفیت لوړ سي. د بنسټونو ترمنځ د باور رامنځته کول د ظرفیتونو لوړوالی د پروژو د کیفیت لوړتیا په ساختماني سکتور کې د سټانډرډ او شفافیت رامنځته کول هغه موارد دي چې دغه وزارت په نوې طرحه کې ځای پر ځای کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي وزیران د دې لپاره چې له استعزاز څخه بچ سي هڅه کوي څو خپل پراختیایي بودیجه ولګوي چې دا کار د پروژو کیفیت او پایښت ته زیان رسوي. د ساختماني او ودانیزو چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي که پروژې په دې ډول پلي کېږي چې مؤثریت نه لري نو ښه به وي چې دغه پروژې پلي نه سي.
پروژه تطبیق شوی ده، پیسې لګول شوي دي، مګر هم آوتپوت یا نتیجه د پروژې هغسه چې و نسته. هغه عمر چې پروژې ته په نظر کې نیول شوی ده زه په اطمینان کامل تاسو وایم نیم عمر نه هم کمتر دی. یعنی زما هدف دا ده که چیرې هیڅ تطبیق نه وای بهتره و په دې نه چې نیمچا تطبیق سي.
ښاغلی خروټی وایي حکومت او وزارتونه باید لومړیتوبونو او شرایطو ته په کتو پروژې پلي کړي تر څو د خلکو په ورځني ژوند او اقتصاد باندې اغیز ولري.
لس بجه او دیرش دقیقه شوی. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې خوده شی بعد مهمو خبرونو لنډیز واوري. نن د وری لمړی نیټه د نوی 1400 کال لمړی ورځ ده. همدا شیبه په کابل، مزار شریف او نورو ولایتونو کې د نوی کال په مناسبت پرتمین مراسم روان دي. د تورخم او سپین بولدک لارې د موټرو او مسافرو پر مخ پرانستل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي جګړو او تشدد د 2018 کال لپاره تر اوسه څه باندې 8000 کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي د امریکا ولسمشر پرون په خپل لومړی لیدنه کې د تډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ملاتړ وکړي. د عراق پولیس او روغتیایي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې پرون یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 30 کسان ووژل او 45 نور یې ټپیان کړل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د لویدیز پر استخباراتي ادارو تور لګولی چې د ده په هیواد کې د ناامنۍ اور ته لمن وهي. او په سوریه کې جنګیدونکي کورد ملیشي وایي چې د ترکیه پولې ته نږدې په افرین سیمه کې د روسیې پوځ دوی ته پوځي روزنه ورکوي. قدرمن اوریدونکو زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ورزو یوې بین المللي مسئلې ته. د بین المللي مسئله مو د امریکا اړونده مسئله ده چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر تایید کړی چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سلاکارانو او روسي چارواکو ترمنځ د ارتباطاتو په اړه پلټنې ترسره کیږي. جیمز کامی د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې په استماعیه غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړي. جزئیات رضوان مراد اوروي.
له تیرو دوو میاشتو راهیسې له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د نوموړي په ګټه د روسیې د لاسوهنې موضوع خورا ګرمه ده. په دې لړ کې راپورونه خپاره شول چې اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره د ولسمشر ټرمپ له ځینو سلاکارانو پلټنه کړې ده او له روسي مقاماتو سره یې د هغوی د اړیکو د ادعاو په اړه ترې پوښتنې کړې دي. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر جیمز کامی پرون د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټې ته دا تایید کړه چې دا تحقیقات روان دي. نوموړي ویل په دې اړه تحقیقات کېږي چې آیا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مسؤلانو او روسي چارواکو ترمنځ ارتباط موجود و، کوو نو بڼه څه وه، او آیا د ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې د هڅو ترمنځ کوم ډول همغږي وه او که څنګه. د اف بی آی مشر دا هم ویل چې نه دی او نه هم د امریکا د عدلي وزارت داسې شواهد لري چې د ولسمشر ټرمپ دا ادعا ثابته کړي چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په نیویارک کې د ټرمپ د دفترونو جاسوسي کړې ده.
With respect to the president's tweets about alleged wiretapping directed at him by the prior
دا ولسمشر دې ټوئیټر پیغامونه ته په پام سره چې دا کوي پخوانی ادارې د تلیفوني مکالمې اوریدلې، زه داسې هیڅ معلومات نه لرم چې دا ټوئیټر پیغامونه تایید کړي. موږ په دې اړه په ډېره دقیقه توګه د فدرالي تحقیقاتو په اداره کې پلټنه وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان مارچ میاشت په څلورمه نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د هغه تلیفوني پیغامونه اوریدلی او څارلی دي. دا ستاسو د مجلس د استخباراتو کمیټه د متحده ایالاتو د کانګرس ته هغو پنځو کمیټو څخه ده چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر مایک روګرس د ټرمپ د ادارې وروستۍ ادعا چې وایي ملي امنیت د برتانیې له استخباراتو غوښتي چې د ډونالډ ټرمپ جاسوسي وکړي په کلکه رد کړه. د امریکا استخباراتي ادارو په 13 جنوري میاشت کې رپورټ ورکړ چې د دوی د اټکل له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې امر صادر کړی دی. روسیه بیا په وار وار د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده او ولسمشر ټرمپ او ادارې هم دا ردوي چې ګواکې د او یا د انتخاباتي کمپاین غړو له روسي چارواکو سره کوم ډول غیر مناسب او د نه منلو وړ ارتباطات لرلي وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
استاد قدیم گوهر له خوست ولایت نه لیکلي افغانانو ورونو خويندو همدانن د فخر افغان پاچا خان په نوم یو نیالګی ولګوي. حیات الله افغان له بادغیس نه لیکلي د بادغیس له بالا مرغاب ولسوالۍ نه چې نوی کال د سولې کال غوړم عبدالسمد غورزنګ د هلمند ولایت نلیکلی چې حکومت باید په 1969 کال کې د زده کړې لپاره هڅه زیاته کړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي هیله لرم چې د افغانانو دښمنان به سږ کال د سولې لاره غوره کړي. ګل میران عثمان خیل د بغلان له نارین ولسوالۍ نلیکلي زه ښوونکی یم، په نوي کال کې مې له ځان سره هوډ کړی چې په پوره صداقت به زده کوونکو ته درس ورکوم. عبدالواحد مدقق له لوګر نلیکلي په دې کال کې مې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل ملا تړلې. بصیر هیلمن له کابل نه لیکي نوی کال د ټولو افغانانو ته بختور وي. هیله مې دا ده چې تعلیم غواړم چې افغانان پراتلون غواړم چې خپلې پاتې زده کړې پراتلونکي کال کې تکمیل کړم. او ایوب توخی له زابل لیکي پیغام مې دا ده چې خارجي ملکونو ته د افغانان نه ځي په قاچاقي لارو باندې چې خدای مکړه چیرته څه پې ونه شي او سږ کال به د سولې کال وي. خبرونه په وروستۍ برخه کې یو پام وکړئ. لومړی تاندې څانګې او وروسته نیمه نړۍ اونیز پروګرامونو ته.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا نوې کال لومړنۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به له ځوانانو واورو چې دوی د نوې کال په لومړۍ ورځ څه کوي. د سندرغاړي شمی آشنا خبرې او سندرې به هم واورئ.
بس پتنوی بدرګه کوي
هلت دیګونه کوي ملګری
خو بل اخر دغه دوه ورځې ماونه نال تخلب چکرونه باندې ری
پسرلیا چی رازی د خوشالو سر رازا
دل ما مست سفرش
لا سړ ژمی راوتلی خلک د پسرلی هر کلای په میلو او خوشحالۍ سره کوي. د پسرلی لاره تک مخ کې هغه ځوانان چې کوژدې کړي خپل کوژدنو ته جامې او نور شیان وروړي او د نوې کال په لومړۍ ورځ د لیدلو ارمان هم پوره کیږي. په ښارونو کې ځوانان پارکونو او میله ځایونو ته ځي خو په کلیو کې بیا ډېری ځوانان په زیارتونو کې ورستی روي. دا خوست اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي دوی د نوې کال هر کلی په اتڼونو کوي.
په خوست کې ځوانان د نورو سیمو رقم هم میلو ته ځي. په خوست کې مشهور زیارتونه دي او د سیل ځایونه دي. زیارتونه یې عاد ممد دی چې اوس په دا وخت کې سرک ورپوخ شوی دی. ډېر ښایسته د میلې ځای دی، د وزیرستان سره نږدې پروت دی. خلک ډلې ډلې ورځي. بس زموږ دود خو داسې دی چې په نوروز کې اتڼ وي، دلونه وي، بس پاتنوی بدرګه کوي.
لا خوست را دی خو په پکتیا کې هم ځوانان د نوې کال په لومړۍ ورځ له ملګرو سره په چکر وځي او میلې کوي. دا ګردیز اوسیدونکی جاوید وطنپال وایي په پکتیا کې د نوې کال په لومړۍ ورځ ډېر ځوانان زیارتونو او تاریخي ځایونو ته ورځي.
که څه هم حالات هومره مساعد نه دي، خو بیا هم دوی خپل هڅه کوي چې دغه دود ترسره کړي او څه نه څه د نوې کال لکه څنګه چې نوم دی همداسې یو نوې ساه واخلي. په ځانګړي ډول په ګردیز په ښار کې چې ډېر مشهور ځینې زیارتونه دي، هماغو ته د سیل او د چکر لپاره ځي. او په ځانګړي ډول بیا د بالاحصار ته چې یو تاریخي ځای دی، د هغه ته هم ورځي او لیدنه ترې کوي، ځکه چې د هغه له سر نه بیا د ګردیز ټول ښار ښکاري. د تیرې باغ په نامه یوه سیمه ده، همدغلته ځي، میلې کوي، پیسې هلته دیګونه کوي، ملګري او کوسي کېدو نو اتڼې او ډولونه دا هم له ځان سره وړي، خو تر څو یې د نوی کال په خوښۍ لمانځلې او پیل کړی وي.
د غزنی اوسیدونکی هغه ملک سهار وایي په غزنی کې ځوانان د نوی کال په لومړۍ ورځ د غرونو لمنو او زیارتونو ته ځي او هلته خپلې لوبې کوي.
خلک کوشش کوي چې ولاړ سي غرونو خوا ته، هغه ځایونه چې هلته نه تازه هوا وي، هلته ولاړ سي، خپل دوستان ملګري ولاړ سي، دورې دیګ وکړي، هلته ورځ تېرې او دورې کچیرې نور لوبې یې هغه هم کوي. خو بالاخره والیبال توپ خو سرولي ځکه خو هلته چیرې کېږي، کرکټ دی هلته توپ سرولي سره کوي. خو بالاخره دغه دوه ورځې معمولا هلته خلک په چکرونو باندې تېروي.
په کلیو کې ډېر خلک د نوي کال په لومړۍ ورځ زیارتونو ته ځي او هلته میلې کوي. لا ابراهیم ایمان څخه مو وپوښتل چې ولې د نوي کال میلې په زیارتونو کې کیږي.
زموږ د وطن یو مشکل دا دی چې پارکونه د سیل ځایونه نه لري، کنه نو پوخانه دوی ته پاتې ده چې دوی زیارتونو ته لاړ شي. کنی نور زیارت داسې نه د خوند ځای دی، نه د میلې ځای دی چې دوی هلته میله وکړي. کاشکې دا میلې دوی په پارک کې کولای، یو په باغو کې کولای، ځکه خوست باغونه پارکونه لري. خو کیدای شي دا یو اور پاتې شوی وي.
شمع آشنا هغه سندرغاړی چې بیخي ډېرې سندرې ویلي. له شمې سره مو مرکه کړې او په پیل کې مو ترې دا پوښتلې چې ولې په افغانستان کې سندرغاړو د ځانګړو مناسبتونو لپاره ډېرې سندرې نه دي ویلي.
زمون سندرغاړي همیشه دغه کوشش کړی ده خزینه او نام نارینه نو چې هغوی خاص ارتباط د سندرو د یا نوي کال ته ورکي، یا مثلا د نوروز ورځ وي یا د اختر ورځ وي، ځانګړې اختریزې او نوروزي سندرې دوی ویلي دي. خو دغه رسنۍ چې دي هغوی بیا دغه سندرې ارشیف کړي او په بل کال چې راځي، مثلا بیا اختر راځي، بیا نوی کال راځي، هغوی هغه پخوانۍ سندرې ته بیا ځای نه ورکوي. باید هر سندره په خپل وخت کې نشر شي. اوس د مثال په ډول زه تاسو ته وایم، د دیقان یوه سندره ما ویلې ده، تاسو به اورېدلي چې دیقان پلاره. هغه سندره خاصتا ارتباط د دیقانانو ورځې ته ورته ورکړل سوی ده، چې موږ د نوي کال په درېیمه ورځ که په څلورمه ورځ باندې د دیقانانو ورځ لرو، په هغه ورځ باندې دغه سندره باید نشر سي. همدغه رنګ دغه نور سندرغاړي چې په ارتباط د نوروز یا د اخترې سندرې ویلې باید نشر سي، خو متاسفانه نه نشر کېږي. خو هر سړی نه شي کولی هر سندرغاړی چې په هر اختصاصي ورځ کې بیا نوی سندره تولید کی.
خپل دی نوی کال یا پسرلی ته سندره ویلی؟
بله، و په کاسټو کې مې ډېر سندره ویلی دی نوی کال ته، د پسرلی پاکله، د دی خانانو پاکله، د اختر پاکله مې ویلی دی.
یو یې کرا یاد کې
د نوی کال په حق له سندره ویلی و چې فکر کوم اوس داسې شعر راته ډېر زیات ناراضي. خو خیر، زه به تاسو ته د پسرلی په حق له یوه بله سندره زمزمه کوم چې دا دوستانو په زړه کې کوه. دغه پاتې نسی: پسرلیا چې راځي د خوشحالو سره راځه، په دې وطن اختر کې اخترو سره راځه،
پسرلیا چې رازي د خوشالو سره رازه په دې وطن اختر کې اخترو سره رازه پیغام د مینې راوړه چې ملری شي غمونه پیغام د مینې راوړه چې ملری شي غمونه نو مونږ ته چې رازي د خوشالو سره رازه په دې وطن اختر کې اخترو سره رازه
زموږ سندرغاړي څومره چې ډېرېږي هغه کیفیت پکې ټیټېږي مثال شعر پکې ډېر ښه نه وي یا موسیقي پخوانۍ موسیقي وي طرزونه زاړه وي دوی خپله دا هڅه نه کوي چې یو نوی کار وکړي نوښت وکړي ولې ځوان هنرمندان دې ته تمایل نه لري چې نوي او ځانګړي کارونه وکړي
داسې ده چې کمپوزونه خو اکثریت پخوانی کمپوزونه استعمالیږي تر اوسه پورې ډېر کم خلک توانېدلی دي چې نوی کمپوز تولید کړي هغه هم ډېر فوق العاده استادان مثلا د نورو نورو سیمو نه غواړي افغانستان کې اکثریت دوه کمپوز ډېر زیات چلیږي چې یو بیروي کمپوز دی او کستوري کمپوز ده نو ځوانان په دې هڅه کې دي چې نوي کمپوزونه جوړ کړي ولې نه زه په خپله باور تاسو وکوئ چې زه ګرځم د نوي کمپوز پسې چې جوړې کړم
په نوي کال کې معمولا څه کار کوئ چیرته ځئ
د سندرغاړو داسې ځانګړی ژوند ده چې د نورو عامو خلکو نه ډېر فرق لري په نوي کال کې هر سړی غواړي چې زموږ نه زمزمې واوري زموږ ورسنګ کې ورسو د نوي کال تبریکي ته او خاصتا رسنۍ درته یادوم سهار چې موږ پاسیږو یو رسنۍ ته بلې رسنۍ ته دعوت سو زما په نظر چې وطن آرام وي هر چا ته ورسیږو دې کې به خوند وي
یو سندره دې کراته وای چې خپل استا به خړې راخوخیږي
یو سندره ده چې اوس مې په کار شروع کړه ده وای خپل کور را ته سرور شوش پورس پکې جړېګم جانانا مسافرا تصویر تبا دی گورم نمرمان رغیگم جانانا مسافرا او تھالان کلا بلی کمڑا وسترگی غڑوما بلستالا روت گورم چه هر گاڑے تیری گستا د خط پوس کوما بلستالا روت گورم او پو میاشتو میاشتو پس چه دی خطراشی خوشالیگم جانانا مسافرا تصویر تبا دی گورم نمرمان رغیگم جانانا مسافرا جانانا مسافرا
پاپای کی کدا در نو پختو چې نور ځوانان سره پیغام څه دی چې په دغه نوی کال کې څه باید وکړي
اول خو می د خپل چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زمنګ د پاره د ځوانانو د پاره باید د زړه لکه می هڅه وکړي په خلکو باندې زړه وخوګي د خپل زړه ته دی وګوري چې د دوی خواهشات زیات دي زمنګ د ځوانانو هیلې د مم دغه سیمه د نظر ونیسي دا می د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دی وطن ته کار وکړي او سول راولي په دویم پړاو کې باید زمنګ ځوانان روشن فکر وي هغه منفي فکرونه باید نور شاته واچي د هر چا حق حقوق ته متوجي وسي او د دې وطن لپاره کار وکړي زحمت وباسي
یو کال پېت ورسید او یو بل نوی کال ته ور داخل شو خو په دې کال کې ځوانان څه کولای شي چې د دوی لپاره ګټور تمام شي دا دې پښتني جواب جاوید وطنپال را کوي
هڅه دی وکړي چې لکتر لګه خپل تیر کار ورزوي چې ما مثلا په د زده کړو په دګر کې ما څه وکړل په اقتصادي برخه کې مې څه وکړل د ژوند څومره اړخونه چې دي لکتر لګه یو تیز مرور دی پر وکړي ور دي پر تیر شي چې څومره فعال کې پاتې شوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې او څومره غیر فعال او بیا دې راتلونکي نوی کال همدغه ورځې نه ځان ته نور اهداف وټاکي موخې دې وټاکي خو لکتر لګه یو دوه درې هم سړی تعقیب کړي نو ډېر څه به لاسته راوړي وي
خوګورې دونکو تاسو ته د ښه ژوند په هیله د خبرونه پې ته رسو تر بلې خبرونه مو علامل شه
شین بدا چمن شي زک پسر لیشو خپل با وطن شي زک پسر لیشو شین بدا چمن شي زک پسر لیشو خپل با وطن شي زک پسر
لیشو نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د فرخوندې له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو آیا د فرخوندې د قضیې په ارتباط عدالت تامین شو او مجرمینو ته یې لازمه سزا ورکړل شوه او که نه؟ د مسؤولو ارګانونو له څېړنو به خبر شئ.
تحقیق پیرامون از این قضیه از طرف اداره لوی څارنوالی به شکل همه جانبیش انجام یافته، دوسیه معاول محاکم شده.
او دا چی د فرخنده کورنۍ په دې اړه څه وایي؟
ما خواهان عدالت بودیم، مردم افغانستان خواهان عدالت بود، عدالت تامین نشده. همه گی ما و شما این همه فامیل
هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. قدرمنو اوریدونکو، د 1993 کال د هوت 23 منیټه مازیګر 3 بجې د شاهد شمشیره جماعت په منځ کې یو مجاور आवाज وکړ. هلې قران وسوځاوه، هلې دین جلې قران ته ور ورته کړ. احساساتي یو بی خبره خلک راټول شول. د انجلې په وهلو ډبولو یې پیل وکړ. په انجلې مرګونی گزارونه وکړل، لبا مې را وغورځوله، به حجاب یې کړه، بل اخره یې په وهلو وهلو ووجله او مړی ته ور ورته کړ. انجلی فرخنده نومیده، شاهد شمشیره زیارت تتللی و خوختلی خلق او په ځانګړي توګه میرمنې له خرافاتی کړنو منع کړي او دوی وپوهوي چې تاویزګرو ته ورتک حرام او د اسلام خلاف عمل دی. فرخنده په بی بی ساره لیسه کې درس ولوست، وروسته بیا په بی بی عائشه صدیقه دارالعلوم کې اسلامي زده کړې وکړې. د بی بی عائشه صدیقه د دارالعلوم استاد شمس الرحمن احمد زید د فرخنده په اړه وایي، فرخنده ډیره نیکمله او با اخلاق انجلۍ وه. ټول استادان له فرخنده څخه ډیرې ښې خاطرې لري.
شهیده فرخنده چې زه د حدیثو استاد په دارالعلوم کې او دوه کاله ما سره د 1300 سن کې حدیث ما سره لوستلې دي، واقعا ډیره بی بی او نیکه خزه او همیشه به په پرده کې تله او راتله او همیشه د نورو خویندو سره په اخلاق او ښه سلوک سره ژوند تیرو.
کله چې فرخنده ووژل شوه، دولت او وړوندو ادارو ټینګار کاوه چې مجرمینو ته به سزا ورکوي او د فرخندې په حق کې به عدالت تامینېږي. خو پوښتنه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو هغسې چې لازمه وه د فرخندې قضیه پر مخ یوړه او مجرمینو ته سزا ورکړل شوه؟ د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په وینا، د فرخندې د قضیې هر اړخیزه څېړنه شوې ده، دوسیه محاکمو ته لیږل شوې او د ډیرو مجرمینو دوسیې هم تکمیل شوې دي.
اما آنچه که اجرات از قضیه با خود داریم بوی است که
هغه څه چې موږ د دې قضیې په ارتباط لرو دا دي چې د دې قضیې په اړه هر اړخیزه څېړنه شوې دي، دوسیه اړوندو محاکمو ته لیږل شوې دي، محاکمو هم د دې قضیو پر وړاندې خپلې پریکړې کړې دي، د ډیرو مجرمینو دوسیې بشپړې شوې او د 30 محاکمو فیصلې هم ورسره دي. هغه کسان چې تر عدلي بلاندې وو دوسیې محاکمو ته سپارل شوې دي. د یو کس دوسیه بشپړه شوې او په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شوی دی. د نورو مجرمینو دوسیې په جریان کې دي. لا دوی ټولو سره به د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق چلند کېږي.
خو د فرخندې کورنۍ د محکمې له پریکړې او مجرمینو ته په واقعي ډول سزا نه ورکولو په خاطر راضي نه ده. د فرخندې ورور مجیب ملک زاده:
قضیه فرخنده خوب از نظر فامیل ما زمروز اول
زه باید تاسو ته دا ووایم چې زمون کورنۍ او د افغانستان خلک د فرخندې د قضیه په اړه عدالت غواړو، خو متاسفانه هسې چې لازمه و عدالت نه دی تامین سوی او موږ ترې راضي نه یو.
عدالت تامین نشده، همگی ما و شما ایره میفهمیم.
د فرخندې د وژلو په تور زیات شمېر تورن کسان ونیول شول چې یو شمېر اوس هم په زندان کې دي، چې له هغې جملې څخه یو هم شرف بغلانی و چې ویل کېږي د فرخندې په وژلو کې لاس لري، اوس په 40 کاله بند محکوم شوی دی. زموږ همکار نصرت پارسا له شرف بغلانی سره د فرخندې د وژلو په اړه خبرې کړې دي.
د فرخندې وژل یو تیروتنه وه. تیروتنه ځکه وه چې اسلام یې خلکو ته بد معرفي کړ. غیر مسلمان خلک به داسې فکر کوي چې په اسلام کې به داسې یو سره وابي، خو که یو څوک قرآن کریم ته سپکاوی وکړي هغه شخص که زما تر پښو لاندې هم مړ شي پروا نه کوي. په دې هیڅ خفه نه یم چې د فرخوندي په وژلو کې مې لاس لاره، بلکې افتخار هم پرې کوم چې هغه ما ووژله.
کسی که بدین تجاوز بکنه با قرآن ما تجاوز بکنه و بمره با موی فخاره.
شرف بغلانی په شمول یو شمیر هغه مجرمین چې د فرخوندی د قتل اصلي عاملین وو د لومړی محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو، خو په راوروسته مرحلو کې سزا له اعدام څخه حبس ته راټیټه شوه. یو شمیر خلک په دولت نیوکه کوي او وایي چې د فرخوندی د قتل تورونو کسانو ته هغه څه چې لازمه و سزا ورنکړل شوه. دا چې د فرخوندی قضیه پای ته رسیدلې او که اوس هم په جریان کې ده، و موږ غوښتل په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو له ډېرو کوششونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. فرخوندی ورور مجیب ملک زاده له دولت نه ګیلمن دی، وایي جمهور رئیس ویلی بود چې زه خپله دا قضیه تعقیبوم او فرخونده زما دولت حیثیت لري.
اما در اخیر حکم صادر شد از طرف دادگاه.
کله چې د محکمې لخوا حکم صادر شو، جمهور رئیس دا حکم ونه مانه او د دې قضیې د بیا پلټنې حکم یې وکړ او ویلي وو چې فرخونده د ټولو افغانانو لور ده او ماته د خپل اولاد حیثیت لري. همدارنګه جمهور رئیس ویلي وو چې زه په خپله دا قضیه تعقیبوم، موږ په تمه یو هغه وعدې چې له موږ سره شوې باید عملي سي. او بله مسله ده، مجرمینو ده چې لومړی محکمې په اعدام محکوم کړل، بیا هم دوهمې محکمې په حبس محکوم کړو، او دا پریکړه موږ ته د منلو نه ده. دا خو دوه کاله دي چې 200 کاله هم تیر سي، موږ د عدالت غوښتونکي یو، باید عدالت تامین سي.
خواهان تامین عدالت هستیم، باید عدالت تامین
شي. دا چې جمهور رئیس څومره د فرخوندی قضیه تعقیب کړې ده او په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، د جمهور ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په ډیرو لنډو ټکو کې داسې ځواب راکوي.
د مارچ د اخمې په مناسبت چې یو عدالت د میرمنو له ولسمشر سره مجلس درلودی، ولسمشر ورته وعده ورکړه ده چې د فرخوندی قضیه په خپله باندې په دقیق ډول باندې تعقیبوي.
د فرخوندی له وژل کېدو پوره دوه کاله تیر شول. ځینې نجونې او میرمنې وایي اوس هم کله چې دوی له دې سیمې څخه تیریږي، د فرخوندی د وحشیانه وژلو هغه صحنه یې سترګو ته درېږي او د یو ډول ویرې احساس کوي. موږ د دې ګزارش د جوړولو په خاطر شاهد شمشیره زیارت ته ورغلو. په زیارت کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه، یوه یوه ښځه لیدل کېده چې زیارت کې د خپل مراد په خاطر دعا کوله. خو دا چې اوس دلته عملاً کوم تاویزګر ناست وي او خلکو ته تاویز ورکړي، داسې یو څه مو ونه لیدل. موږ له یو څو میرمنو سره هم خبرې وکړې، خو د هغوی په سترګو کې هم یو ډول ډار و او زړه نازړه خبرې کولې.
خصوصا په انجلی باندې روحن ته بد تاثیر کوي، بد اغیز لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغه روحن آرام نه وي. فکر کوي هر قدم کې هر چیرې صدا ځي د دې ژوند ته، د دې څیرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. زه د انجلی په صفات سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
د فرخوندی له وژل کېدو وروسته دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه، خو له بندیز سره سره د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. تاویزګر د کابل ښار په اکثرو سیمو لکه زاړه ښار، تایمنی، خیرخانې او نورو سیمو کې په ښکاره خلکو ته تاویزونه ورکوي. سمک پټول نه کی دا ډول کړنې ډېر په خوا زمانو راهیسې دود دي، خو د لمنځه وړلو لپاره ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندی له وژل کېدو وروسته حج اوقاف وزارت او نورو اړوندو ادارو په تاویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه، دا موضوع مو د حج اوقاف وزارت له اداري مرستیال د یو الحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و:
فرخوند شهرت نن بعد د افغانستان ولس او همدارنګ د وزارت حج اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د تعویز نویسانو یا جادوگرانو پر ضد جدی اقدامات وشي، او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو، او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه موږ دا نوې تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو اداره ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد، او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې برخلاف د خلک اذهان او روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
د ځینو خلکو په وینا کې دولت او محاکم د دغه سیخکارا او څرګندو جنایتونو په مقابل کې ناغېړي وکړي او مجرمینو ته سزا ورنکړي، د داسې جنایتونو لمن به پراخه شي او د خلکو به پر دولت او قضایي قوې اعتبار کم شي. دوی استدلال کوي چې جرایم که په هر سطحوي باید وڅېړل شي، خو د داسې کسانو چې عملي جنایت وي باید د محکمې جریان علني ترسره شي چې ټول خلک یې وګوري او څوک داسې عملو ته زړه ښه نه کړي. دوه کاله وړاندې فرخونده په ډېرې بېرحمۍ سره د یو شمېر کسانو لخوا ووژل شوه او له هغې پېښې وروسته هم هره ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ترسره کېږي، خو متاسفانه هېڅکله د دا ډول پېښو مجرمینو ته پالني ډول سزا نه ده ورکړل شوې. د فرخوندې په قضیه کې هم یو څو ورځې نمایشي محکمه جوړه شوه، خو په واقعي ډول عدالت ورسره ونه شو. هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم خیچاري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو